څلور بجې شوې. احمد شبری هم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري صافی مختوړی. السلام علیکم. تمه ده چې نن د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغان سولې پر اجنډا خبرې پیل شي. کوم موضوعات په کابل او کوم موضوعات په طالبان په غونډه کې مطرح کړي؟ تر خبرونو وروسته مو ترې خبرو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
امریکا له افغان دولت غواړي چې له فساد سره معنا لرونکي مبارزه وکړي. بلخ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی او په امریکا کې مسولین د کورونا ضد واکسین بیړنی تایید ته یو قدم نږدې شوی دی. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج دافیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکې او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. ویلسن ویلي حکومت باید د زورواکو بخل پای ته ورسوي او هغوی ته دا په ډاګه کړي چې د دغو جرمونو په بدل کې به سزا ویني. ویلسن ویلي له فساد سره معنا لرونکې مبارزه به د عامو کسانو ملاتړ پراخ، افغانستان به پیاوړی او له دې هیواد سره به د نړیوالې ټولنې مرستې باوري کړي. نوموړي دغه خبرې له فساد سره د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. چارواکي وایي د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې وو پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولاک ولسوال ذبیح الله زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پولیس تیره شپه په تیمورک سیمه کې هغه مهال وژل شول چې طالبانو یې پرې پوستې برید وکړ. وژل شوی پولیس د مزار شبرغان لوی لارې د قطې سرتیری دي. تیره ورځ دغه لویه لار د تیمورک په ساحه کې شاوخوا څلور ساعته د تګ راتګ په مخ بنده وه. طالبانو تر اوسه د دغې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. چاربولاک د مزار شریف دیرش کیلومتري واټن کې پرته ناامن ولسوالۍ ده چې د ولسوال په خبره یې نږدې نیمایي برخه یې له طالبانو سره ده. په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي. د غزنی د والي ویان واحدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل چې برید د شپې په 12 بجو د اندړو ولسوالۍ په ملانوه بابا سیمه کې شوی.
یو حمبی ټانک چې بیس ته نارسیده غوښتل چې بیس ته ځان ورسوي د بیدارو امنیتي او دفاعي ځواکونو له لورې پیژندل شوی ده او ویستل شوی ده چې هغه انفجار کړی ده. په ترڅ کې زموږ درې د ملي اردو سرتیري په شهادت رسیدلي دي، دوه زخمیان دي.
تر اوسه د دغې پېښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د مالی وزارت ویان چمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل چې کابینې دا پریکړه له خصوصي سکتوره د ملاتړ په هدف کړې ده. ښاغلي مسجدي زیاته کړه هغه مالیه ورکوونکي چې د راروانې میاشتې تر پایه د 1499 او یا له هغه د وړاندې کلونو اصلي مالیه ورکړي له مالیاتي جریمو معاف کیږي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبريال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دره اسماعیل خان کې وژل شو. په دره اسماعیل خان کې د پولیسو یو لوړ پولي چارواکي فضل ربی مشال راډیو ته ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوي. قیس جاوید له دریو کلونو راهیسې د عهدنامه په نوم یو انټرنیټي چینل چلاوه او تر هغه مخکې یې جیو نیوز کې کار کاوه. قیس جاوید د پاکستان د عیسوي لږکیو او له ډلې نه و. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغه لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب غوښتنه ترې کړې. په سپتمبر میاشت کې دغه لیک کې خبرداری ورکړل شوی و چې ایران کې د وژنو په اړه تیرې سرغړونې ممکن د بشر ضد جنایتونه وګڼل شي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو یو شمېر نورو سازمانونو له ډېره وخته له ایرانه غواړي چې دغلته د اعدامونو په اړه ځواب ورکړي. د راپورونو له مخې په 1983 کال کې وروسته تر هغې چې ایران او عراق جګړه پای ته ورسوله زرګونه کسان له محکمې پرته په ایران کې اعدام شول. په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونه واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړنۍ تایید ته یو قدم نږدې شوي دي. سبا د دسمبر په 10 اړوند چارواکي امریکا کې غونډه کوي او پر دې خبرې کوي چې د فایزر او بیونټیک شرکت واکسین ته بیړنۍ اجازه ورکړي او کنه. امریکا کې په تیرو 2 ورځو کې په اوسط ډول هر ورځ شاوخوا 2000 کسان د کووید-19 ناروغۍ مړه شوي او دې موده کې د ناروغانو بسترې کېدل هم د ریکارډ کچې ته لوړ شوي. بریتانیا پرون لومړنی هیواد شو چې خپل اتباعو ته د کورونا ضد واکسین پیل کړ. همدانند د بریتانیا روغتیایي چارواکو وویل هغه کسان چې د لوړې کچې حساسیت لري باید له دې واکسینه اوس ډډه وکړي، ځکه د واکسین په وړاندې د ځینو همدې ډول خلکو وجود غبرګون ښودلی. او د هغې لومړنۍ فضایي بیړۍ لازمه اختیار الوتنې په وروستۍ شیبه کې لاس واخیستل شو چې ټاکل شوې وه مریخ ته انسانان ولیږدوي. د لوړې ارتفاع دغه ازمایښتي بیړۍ د سپیس اکس خصوصي شرکت اړوند وه او د امریکا تگزاس ایالت کې له الوتنې څه باندې یوه ثانیه مخکې یې له الوتنې تیر شول. پلان داسې و چې دغه فضایي بیړۍ د 12.5 کیلومتره په ارتفاع الوتنه وکړي او بیرته په عمودي ډول ځمکې ته راښکته شي. معلومه نه ده چې سپیس اکس به څه وخت بیا د دغې بیړۍ د الوزولو څه وکړي، خو دغه شرکت پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې نن او سبا د دې کار امکانات شته. سپیس اکس له دې وړاندې هم 15 فضایي بیړۍ ازمایلي، خو د وروستۍ هغې ارتفاع یې یوازې 150 متره وه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. تمه ده چې نن په دوحه کې د افغان سولې د خبرو پر اجنډا بحثونه پیل شي. د جګړو ځپلو غوښتنه هم در سره شریکوو چې له دواړو لوریو څخه یې لري.
ولس لومړی د اوبو ډوډۍ له اوربند اړتیا لري، تاسې باید یو جدي اوربند وکړئ.
نن له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. د ولسمشر مرستیال ویاند وایي
وروستۍ ګامې فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمیشنران بلري.
د حکومت هڅو ته یو شمیر د شک په سترګه ګوري. دا موضوع په تفصیل په خبرونه کې څېړو. ژوند په شیبو کې پروګرام کې به واورئ چې الوتکه کله جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله.
الحضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بیلابیل هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ.
ټاکل شوې ده چې نن په دوحه کې د مذاکراتي ټیمونو ترمنځ د سولې په اجنډا بحث وشي. د حکومت وسرچینه وایي اوربند او د وزرا نورو طالب بندیانو د خوشی کېدو مسله به په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو څخه وي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. په دې اړه نور جزئیات له کابل نه ناجی صاپی په راپور کې.
په دوحه کې د طالبانو او حکومت د مذاکراتي ټیمونو په طرز العمل له هوکړې وروسته ټاکل شوی چې د نن ورځې په ناسته کې یو شمیر مهم او برخلیک ټاکونکي مسایل په اجنډا کې ځای پر ځای شي. د افغان حکومت یو سرچینه وایي د افغان پلاوي له لورې به اوربند او طالب پلاوي له لورې به د وزر نورو طالب بندیانو د خوشي کېدو مسله په اجنډا کې له شاملو مهمو موضوعاتو وي. دغه سرچینه د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل اجنډا کې به تر اوربند او طالب بندیانو د خوشی کېدو له مسلې سربیره سیاسي مشارکت او د کلیو د ملکی کولو مسله له نورو مسایلو وی چې په اجنډا کې ورته ځای ورکړل شي. له بلې خوا د افغانستان د مصالحې د عالی شورا ویان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویل چې د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي او خبرې به تر سره شي.
د دواړو مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د مذاکراتو د اجنډا په اړه یادښتونه تبادله شوي دي. نن تمه ده چې په یو شمیر موضوعاتو باندې دواړه طرفونه ناسته ولري. په اساسي موضوعاتو د اجنډا به بحث وشي چې کوم څه په اجنډا کې ځای په ځای شي. زموږ تمه او توقع دا ده چې د اجنډا بحث هم د دواړو طرفونو ترمنځ مخته ولاړ شي او هر څه زر نهایي شي.
تر دې مخکې بیا د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د دولت او طالبانو له مذاکره کوونکو پلاو غوښتي و چې د خبرو پر مهال د تاوتریخوالي ختمولو او په افغانستان کې د اوربند ټینګولو ته لومړیتوب ورکړي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم تېره ورځ ویلي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د سولې پروسې په وړاندې له اساسي خنډونو شمېرل کېږي. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت تر څنګ ځینو نورو هیوادونو او سازمانونو هم له طالبانو په افغانستان کې د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې وه. له بلې خوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لا معلومه نه ده چې نن به دغه ناسته وشي او کنه. افغان حکومت او د طالبانو مذاکراتي ډلو د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د بین الافغانی مذاکراتو د مقدمه په ګډون د طرز العمل د ورستۍ کېدو خبر ورکړ. د 13 سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه په قطر کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ترمنځ بین الافغانی مذاکرات پیل شول، خو پر کاري طرز العمل او ځینې نورو مسایلو هوکړې ته د نه رسیدو له امله تر اوسه د سولې د خبرو پر اصلي اجنډا غونډې نه دي شوې، هغه څه چې تمه کېږي ډېر ژر ترسره شي.
یو شمیر جګړه ځپلي له حکومت او طالبانو غواړي چې اوربند وکړي. دوی ټینګار کوي چې لنډمهاله نه اوږدمهاله اوربند ته د دواړه لورې غاړه کیږدي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د دې سربیره چې روان میلادي کال د سولې هڅې ګړندې شوي دي او تمه ده چې نن د سولې پر اجنډا په دوحه کې خبرې وشي. د افغانستان د بشر د حقونو کمیسون وایي د سږ کال له پیل نه تر دې دمه نږدې 8000 ملکیانو ته مرجوب لاوښتې ده. فیروزه عزیزي له کابله راپور لري.
لری پرتو ولایتونو او جګړې زوسیمو پلازمینه کابل ترغلی چې خپل غک تر حکومت او د جګړو کې لخوا ورسوي. سردار محمد سروري نهویس کلان ځوان دی چې د هلمند ولایت د بولان او چانجیر جګړو اړکړای ترڅو کابل ته رسی او خپل غک اوچات کړي. سردار محمد وایي په دغه سیمو کې د جګړو له امله بې ځای سوي او کورنۍ لوی ولسوالۍ بری ته په کډه کې دوستړي سوي ده.
د جنگ پر څورو شکلو ارخونه باندې دا ځخ کړی دی چې ولس لومړی د اوبو ډوډۍ لا اوربند ته اړتیا لري. تاسو باید یو جدي اوربند وکړي. داسې اوربند نه چې درې ورځې وکړل را لاس په چار کې مو پیږې وغ بس ترې مې سره وکړل کښېنه سره ډوډۍ مو خوړل. د دې شوې کې زه یو ښه خاطره لرم چې نیم ساعت وروسته هلته ناستو چای ډوډۍ خوړلې په دا چنج سیمه کې. خو کله چې نیم ساعت تیر سو دا طالبان دلته د دولتي ځواکونو سره ناست و او هغه چې ورسره ناست ورته ویل چې اوس نور زموږ نور ملګري راځي هغه بیا ستاسو وژنې نه مو پرېږدي وایا
سردار محمد سروری په ماشومتوب کې ملول سوای، خو په خبره یې لا هم کورنۍ ورته د ملول کېدو لامل نه دی ویلی. دی وایي له څوار لس کلونو را په دې خوا په هلمند ولایت کې خیاطي کوي، خو په خبره یې تل د دوامداره جګړو شاهد و. 18 کلنه سیما رضایی بیا په کابل کې د کوثر دانش کورس زده کوونکې ده. سیما وایي کله چې د لړم میاشتې په درېیمه په دغه کورس حمله وسوه دا هماغلته وه او د سترګو پر وړاندې ټولګیوال او دوستان یې ټپیان او ووژل شول. په دغه برید کې د سیما پښې زوبلې سوي دي.
د هغه مهال مې عصبي شوک ولید کله چې یو څه شور شي زیات فشار راباندې راځي زیاته وېرېږم.
سیما وایي د وژل شویو ملګرو او ټولګیوالو له امله یې زیاته ځورېږي. سیما هم د جګړو له ښکېلو اړخونو د اوربند او د جګړې د پای ته رسېدو غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د بشري حقونو د نړیوالې ورځې د قربانیانو په لمانځغونډه کې په هیواد کې د وروستیو کورنیو جګړو له امله د ملکیانو د مرګزوبلې شمېرې خبرې کړي. د دغه کمیسیون مرستیال او کمیشنر محمد نعیم نظري ازادي راډیو ته وویل
د 11 سال اخیر بیشتر
په 13 کلونو کې له 15000 زیات ملکیانو ته په افغانستان کې مرګزوبلې وښته. یوازې د 2000 میلادي کال له پیل تر دې دمه له 2000 کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي.
ښاغلی نظري وایي دا چې سږکال په دغو شمېرو کې څومره ښځې او ماشومان دي او دا چې د کوم ډول حملو او پوځي منرونو له امله ورته مرګزوب لوخته ده لا یې مشخصه کړې نه ده، خو په خبره یې د کال په پای کې به د مسایل هم خلکو سره شریک سي. دغه کمیسون چارواکو هم په خپل ناسته کې د جګړې له ښکېلو اړخونو په ځانګړې توګه له طالبانو او افغان حکومت وغوښتل چې د جګړو پر مهال د ملکیانو ژوند او خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي او نړیوال سازمانونه او هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ دا نن د دسمبر 9 ده. سشکال ملګری ملتونه دا ورځ یو ځل بیا د نړۍ په شخړو او جګړو کې د اوربند له عمومي غوښتنې سره یو ځای یادوي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل اند پورا پور کې.
نسل وژنه یا جنوساید له څلورو نړیوالو پیژندل شوو جنایتونو څخه یو دی. دا ملګرو ملتونو د سازمان عمومي اسامبلۍ د 1946 میلادي کال د دسمبر په 12مه نیټه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه جنایت نړیوال جرم وباله. د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او سزا کنوانسیون د بشري حقونو په برخه کې لومړنی کنوانسیون دی چې ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ دواوی کال مخکې تصویب کړ. د دې کنوانسیون په دویمه ماده کې د نسل وژنې په اړه ویل شوی، نسل وژنه په ډلې زتو غادې وی ډلې وژلو ته چې د ملی، قومي، نژادي یا مذهبي ډلې د ټولي یا وی برخې د لمنځوړلو په هدف وشي ویل کیږي. د نسل وژنې په اړه همدارنګه ویل شوی چې د یوې ډلې د غړو وژل، د یوې ډلې غړو ته جسمي یا روحي زیان رسول، له نامناسبې فضا سره د یوې ډلې مخ کول چې هغه د ټولي جسمي قوي یا یوې برخې د لمنځتلو لامل شي، د یوې ډلې د تولید او تناسل د مخنیوي په هدف د تحمیلي اقداماتو ترسره کول، او دغه شان په اجباري ډول د یوې ډلې ماشومان بلې ډلې ته انتقالول هم جنوسایډ ګڼل کېدای شي. دغه راز د دغه کنوانسیون په لومړۍ ماده کې راغلي چې غړي دولتونه دا مني چې په سوله یا هم جنگ کې ټول وژنه یو نړیوال جنایت دی، او ژمنه کوي چې د دې جرم مخه به نیسي او ترسره کوونکو ته به یې سزا ورکوي. دغه کنوانسیون په 1955 کال کې د جنوري په 12 نیټه د ملګرو ملتونو د سازمان له لوري د اجرا وړ وبلل شو، او تر 1995 میلادي کال پورې 102 هیوادونو غړیتوب خپل کړ. دا دغه کنوانسیون د 15 مادې لمخې غړي دولتونه به په خپل قانون جوړونکو بنسټونو کې د وسنی کنوانسیون مقررې تصویبوي چې د دغه کنوانسیون پلي کېدو ته زمینه برابره کړي. افغانستان له تیرو 4 لسیزو راهیسې د جګړو تود ډګر دی. دې جګړو ډېر کله خونړۍ بڼه لرله او په بېلابېلو نومونو او تړاوونو پکې وژلې شوي. دلته دا پوښتنه شته چې آیا د افغانستان په جګړو کې داسې جنایات شوي چې نسل وژنه وبلل شي؟ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي افغانستان کې د نسل وژنې په اړه هیڅ کومه داسې مشخصه پیښه نه ده ثبت کړې، او په وینا یې د نسل وژنې د پیژندنې لپاره پیچلو څېړنو ته اړتیا ده. خو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر لالګل لال د کورنیو جګړو پر مهال په ځانګړي ډول په کابل کې وروستیو پیښو ته په اشارې ازادي راډیو ته ویلي چې دا د نسل وژنې له مواردو څخه ګڼل کېدای شي.
په تېرو 40 کلونو کې یوازې په هغه وختونو کې چې کله داخلي جنګونه په افغانستان کې شروع شول، چې موږ یو ښه مثال کابل راوړلی شو، په کابل کې مختلف قومونه د مختلفو قومونو پورې کابل تقسیم شولو، د یو ځای پښتون د ازاره منطقې ته نښتل، کلابړو هلته وژل کېدلو، ازاره به د پښتون مناطقو ته نښتلل، ساهو ته نښتلل، هلته به ازاره وژل کېدلو، تاجک به هم حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو، ازبک حاضر قیاس په همدغه شکل باندې وو.
خو د بشري حقونو په چارو کې د دولت وزیر سیما سمر ازادي راډیو ته وویل هغه جرمونه چې په افغانستان کې شوي لکه د ملکی مرګ ژوبلې، ډله ییزې وژنې او برمته کولو دا بشري جنایات دي او نسل وژنې نشو بللی. د میرمن سمر په خبره په افغانستان کې د نسل وژنې په ځانګړي ډول په وروستیو 4 لسیزو کې د دا ډول پیښو پیژندل پراخو او مسلکي څېړنو ته اړتیا لري.
در رابطه با نسل کشی ما فکر میکنم که یک تحقیقات جدی در افغانستان نیاز است. یعنی هر کس هم کنه
د نسل وزنې په اړه د ما په نظر په افغانستان کې جدي څېړنو ته اړتیا ده. هر څوک نسی کولای چې د نسل وزنې او اړخونو په اړه پریکړه وکړي، خو په افغانستان کې چې کوم جرمونه او جنایات سوي کولای سو ورته بشري او جنگي جرمونه ووایو، په ځانګړي ډول ملکی مرګ ژوبلې، ګروګان نیول او اسیرانو او ټپیانو ته سپکاوی کول.
برمن سمر وایي نسل وژنه هغه ده چې یوه ډله خلک د دوی د قبیلې، ډلې او یا د ژبني، قومي، نژادي او مذهبي ځانګړتیا له امله ووژل شي. په نړۍ کې بیا د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني امپراتورۍ له لوري د ارمنیانو او ځینو نورو توکمونو ډله ییزې وژنې، د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازي جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو په شمول تر 12 میلیونه د زیاتو انسانانو وژنې، په 1994 میلادي کال کې په رواندا او په 1995 کال کې په بوسنیا کې ډله ییزې وژنې، د داعش د وسلواله ډلې لخوا په عراق او سوریه کې د یزدیانو ډله ییز وژنه، او داسې نور موارد د نسل وژنې یا جنوسایډ په توګه یاد شوي. دا د ډله ییز وژنو یو شمېر ملګرو ملتونو هم نسل وژنه بللي. نن به د نسل وژنې د قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو مقر د یوې آنلاین غونډې کوربه وي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې ورځ د دې سازمان د عمومي منشي انټونیو ګوتیرش هغه وختونه تکراروي چې د کرونا وبا د پایل پر مهال د نړۍ په ټولو جګړو کې لښکېلو ډلو وختي و چې اوربندې وکړي.
د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ، البته یو بل نړیواله ورځ هم نن ده. نن د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ په دې اړه وړاندې په خبرونه کې په تفصیل راپور اوریدل شي او دا موضوع پکې څیړل شوی ده. په روزګان کې روغتیایي کارکوونکي د ولایتي چارواکو هغې پریکړې اندېښمن کړي چې په کرونا ویروس اخته ناروغان له نورو ناروغانو سره په یوه روغتون کې تداوي کوي. روغتیایي کارکوونکي وایي دا چاره نور ناروغان د هغوی سره مله د کورنیو غړي هم په کرونا اخته کولی شي. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت راپور لري.
دمګړې په روزګان کې هغه کسان چې د کورونا وایروس نشي لري باید د ترینکوټ ولایتي روغتون ته ورسي چیرې چې د نورو ناروغانو درملنه کیږي. د روزګان ولایت یو شمېر روغتیایي کارکوونکي وایي دې چارې په لوی لاس په کورونا وایروس د اخته کېدو لپاره شرایط برابر کړي دي. د کورونا وبا په پیل کې روزګان کې د کورونا د درملنې لپاره یو روغتون ځانګړی شوی و، خو د روغتیایي کارکوونکو په وینا ولایتي او مرکزي چارواکو په لوی لاس د کورونا وایروس د ناروغانو لپاره ځانګړی شوی روغتون ښځینه عادي ناروغانو ته بیل کړ او په کویډینو نسکه کړ ناروغانې په ولایتي روغتون کې د نورو ناروغانو سره تر یوه چت لاندې په یوه ودانۍ کې بستر کړه.
غیر تخنیکي خبره ده، هم غیر مسلکي کار ده. په دې خطر باندې
د اورسګان د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان یزید د لوړپوړو چارواکو د اقدام د روغتیایي اصولو خلاف عمل بولي.
په کار پتاو چې باید د مسلکي د نگانو په کار داو چې باید د کورونا د پاره یو جلازې مشخصه وي چالت نه نور ناروغانو مراجعه کوله او نه هم لکه عام خلکو، چونکی دلته ولایتي شبخانه ده باید داسې یو محیط اوسېږي چې هغه د عام خلکو څخه لرې اوسېږي.
د اورسګان د ولایتي روغتون مسول ډاکټر امین الله توخی وای د اورسګان لوالی او کابل کې د عام روغتیا وزارت له چارواکو سره د اندیشنې شریکی کړي. په ولایتي روغتون کې د کورونا د واټ مسول او سرطبيب ډاکټر نور الله ازادي راډیو ته ویل لکه چې د ولایتي روغتون ودانی تراغلی له هغه رئیس په ترینکوټ کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر په سلو کې 40 سلنه زیات شوی دی. نوموړي وایي په همدې نږدې ورځو کې د کورونا اته مثبتې پېښې ثبت شوي دي چې په ولایتي روغتون کې یو نرس هم پکښې کې شامل دي. یو شمېر هغه کسان چې په نورو ناروغیو لاخته کسانو سره ولایتي روغتون ته راغلي وایي ویره لري چې دوی هم په کورونا وایروس اخته نه سي. دی وای په یوه روغتون کې پر کورونا لاخته کسانو سره مخ کیږي او په یوه جماعت کې ورسره لمنځ کوي.
ځکه چې دلته کوم مریضان په کورونا وارډ کې بستري بار بار مریدلې چې هغه راځي دغه وارډ مریضانو سره ګرځي او په وزانو سره مناسته ولاړ لري. که چیرته ورته وایي چې دلته مرازه نه دوی باندې بد اغېزه کوي، بد تاثیر کوي چې ولې ماته دلته مرازه، نو دا ډېره بد اغېزه په مریضانو په وزانو دوړو باندې.
زه زلمنه محمد یم د چری ولایت اوسیدونکی. ویره لرم چې یا مې مریض اخته نه سي په کورونا یا زه اخته نه سم. دا بیا کور ته مرځو، کور ته ډېر فامیل دي، په کور کې ډېر کسانان دي چې په دې ناروغي باندې اخته نه سي. بیا دا ناروغي ډېر یو بل ډېر ژر انتقالېږي چې څوک اخته نه سي. غوښتنه مې دا ده چې بیل ځای ورته پیدا کړي چې د ناروغان سلرې وسي. د ډاکټر د ناروغان ډېر په سبخانه کې باید دي کورونا چې اخته سوي دي مرزان ته باید تنه ځای برابر کړي.
ما نوم مجید محمد یو غوښتنه خو د سپت خار د کړی باید وغواړو چې سره جلا چې تو پیر ورک وسی دا کار یعنی دا خطرناک مریض دی نه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسولین هم دا ستونزه تاییدوي، خو عینې وازی په اورسګان ولایت کې په کورونا وایروس ککړ او نور ناروغان ترې وچت لاندې بستریږي، بلکې د افغانستان په نورو ولایتونو او پلازمینه کابل کې هم دا ستونزه سته. د دې وزارت مرستیال ویان نورالله ترکی وای روغتون ته د داخلېدو پر مهال باید ټول ناروغان ماسک وکاروي او د کورونا وایروس څخه د خوندیتوب نورې لارښوونې باید عملي کړي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا وایروس عمده نشي تبه، ټوخی او د سا بندېدل دي.
د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن د پوز او متقاعد جنرال لوید آستن د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په توګه ونوموه. د بایدن کمپاین آستن د باور وړ او په سختو پوځي عملیاتو کې یو تجربه لرونکی افسر ګڼي. جنرال آستن هغه څوک دی چې په افغانستان کې هم پوځي دنده ترسره کړې ده. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
د دسمبر پر اتمه نیټه د امریکا منتخب ولسمشر وویل چې په خپل راتلونکي کابینه کې به د پینټاګون چاري متقاعد جنرال لوید آستن ته وسپاري. دی د څلورو ستورو جنرال دی. که چیرې د سنا مجلس تایید کړي، دا اووه شپېته کلن جنرال به لومړنی تورپوستی وي چې د امریکا متحده ایالاتو د دفاع وزیر به وي. بایډن ویلي دغه جنرال د خپل خدمت پر مهال او په ټوله هغه موده کې چې موږ یو ځای په سپینه ماڼۍ کې او یا هم له هېواده بهر له خپلو پوځیانو سره تیر کړي، آستن خپله وتلې رهبري، شخصیت او د قمانداني وړتیا ثابته کړې ده. بایډن همداراز جنرال آستن یو داسې وړ کس وباله چې د ده په خبره کولی سي له هغو ننګونو او بحرانونو سره په سمه مبارزه وکړي چې هېواد یې همدا اوس ورسره مخامخ دی. د بایډن کمپاین هم دغه متقاعد جنرال د باور وړ او داسې مشر بللی چې بېلابېلې ننګونې تجربه کړې دي او د خپل پوځي خدمت په تاریخ کې ځینې ډېر پیچلي او اغېزناک عملیاتونه تنظیم کړي دي. دوی د دې ډول عملیاتو بېلګې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې کمپاین او هم له عراق څخه د نږدې 150,000 پوځي پرسونل ایستل یاد کړي دي. جنرال آستن 30 کاله د پوځي افسر په توګه کار کړی. دوی په 2012 کال کې د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې لومړنی تورپوستی مرستیال هم پاته سوی. مخکې له دې چې په 2018 کال کې تقاعد وکړي، د امریکا د مرکزي قمانداني مشري هم کړې ده. د دفاع وزارت د نوموړي نوماندي د سنا مجلس تایید ته اړتیا لري. شایي دی هلته د سنا مجلس د هغو استازو له مخالفتونو سره مخامخ سي چې د پنټاګون په ملکي مشرۍ باورې دي. ډېری دیموکرات سناتورانو له وړاندې ویلي چې په همدې دلیل به د دغه جنرال له تاییدۍ سره مخالفت وکړي. مخکې تر دې چې سنا مجلس د آستن پر نوماندۍ کار وکړي، باید دی له هغه قانونه مستثنا کړي چې له مخې یې د امریکا د پوځ مشري باید یو ملکي کس وکړي، او که پخوانی پوځي افسر دغه مشري کوي نو باید لږ تر لږه 8 کاله مخله پوځي خدمت وتلی وي. په دغه قانون کې تیر ځل هغه مهال ورته استثنا راغلی و چې متقاعد جنرال جیم ماتیس د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د دفاع وزیر وټاکل سو.
ستاسو له پیغامونو
په هني وزارت ما دا پیغام د جمهور د مرکزی لیلی خپل د مرکزی لیلی شاګردان یو مور عشا تقریبا د 2-3 میاشتې باندې نه راته وځي چې ټول شاګردان په بازار کې روزانو باندې د وخت درسونه او څه پاتې دي. دا هله لرم چې مور اشاراته ورلته
حکمت ما دا کنړ ولایت نړۍ ولسوالۍ خبرې کوم. زما د ولسمشر څخه د کنړ ولایت کې په ولسي جرګه کې د استاد څخه د کنړ استاد څخه هیله کوم چې زمونږ په غازی آباد او د اسدآباد د لویه لاره چې دا ګډوډه ده او چې مریض ناروغ چې مرکزي روغتونونو ته اسدآباد ته وړو نو دا ناروغ نه نن ځي. زمونږ د دې چارواکو څخه هیله کوو چې د کار زموږ هم وخوري چې دا زموږ در دې بیرې ولس په امن کې شي. دا وسلام په احترام
سلام د هرات ولایت متوازن ولید د ماجر له څخه د ماجر وزیر ته خراب دی. څه چې وایي د خراب دی مان د ماشان د دې غنډې له پوزې ته ځي دی چې یو څه ستر څه سره کنسوري دی. هغه ورځ راځي پر ورسره چې نه زه راځم خو اړ یو کوم چې شی ورسره وکړم. ماجر سلام خدای دې مرسته.
السلام علیکم زه د لزای کوچای تاسو سره خبرې کوم. دا ساده بنځه کار کیږي چې موږ باندې په سهیل غتیز باندې کې د پاکستان خلاله باندې شوی دي. د کارګر مالداري داسات نه زموږ د خواهش ساتي موږ سره د مال د خوراکي شیانو لپاره مرسته وکړي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اسد جرادو په منځني صفه 12 نیم په ټول افغانستان کې او د افغانستان پاک سره لوی شارونه کې زموږ پرونی د اف ام په 3.15 نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مخلص افغان پکتیکا پر استولې سمس کلی کې افغان حکومت باید د طالبانو بندیان خوشی کړي ځکه چې دا د سوری له خبرو سره مرسته کوي. تازه خان سمسور لننګرهار لکه ک طالبان اور بند ومني بیا د حکومت بندیان ور خوشی کړي. قاری سیف الاسلام له هلمند لکه په افغانستان کې تبلیغاتي جګړه روانه ده. حکومت باید خپل تبلیغاتي دستګاه پیاوړي کړي. نقیب حسن زئی له تور تنګلی کې اور بند د عام ولس خوشتنه ده. له اوربند پرته د مذاکراتو پرمختګ ممکن نه دی. مزمل حساس له عصر لیکي که طالبان د خپلو وزرو نورو بندیانو د خوش کېدو غوښتنه لري، اوربند دوی لومړی اعلان کړي. عصمت الله افغانیار له هلمند لیکي په افغانستان کې د ناامنیو یو علت اداري فساد دی. ذوالفقار د هلمند لواشیر ولسوالۍ لیکي چې طالبانو د دې ولسوالۍ لارې بندې کړې دي. عزیز صابلی له زنجیر لیکي د افغانستان روغتیا وزارت باید د کورونا وبا د سرایت د مخنیوي لپاره خلکو ته د رسنیو له لارې روغتیایي سپارښتنې زیاتې کړي. عبدالرحمن لیکلی دی که اوربند سر لننه اعلان نشي سر لننه به د سولې خبرې ګټه ونه کړي. مش پرونه په انټرنیټ کې پاسوجی رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسد الله الدین څخه.
په کابل کې د امریکا سفارت ویلي هیواد یې تمه لري چې افغان حکومت د روڼتیا او حساب ورکونې لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. د سفارت شارج د فیر راس ویلسن په څو ټویټونو کې ویلي چې دا کار له فساد سره د معنا لرونکي او پام وړ مبارزې له لارې شونی دی. چارواکی وای د بلخ چاربولاک ولسوالۍ کې و پولیس له طالبانو سره جګړه کې وژل شوی. د چاربولاک ولسوال زبیح الله زاهد ویلي چې دغه پولیس تیر شپه په تیمورک سیمه کې هغه محلو وژل شول چې طالبانو یې پر پوستې برید وکړ. بل لور ته په غزنی کې د ملي اردو پر یوې اډې موټر بم برید شوی چې پکې درې سرتیري وژل شوي دي. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. افغان حکومت وایي د کورونا وبا له کبله د ځپل شوي اقتصاد په خاطر مالیاتي جریمې معافوي. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو خبریال د وسلوالو کسانو لخوا په ډزو وژل شوی. د پولیسو په خبره قیس جاوید دوشنبه په دیره اسماعیل خان ښار کې وژل شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان د ایران حکومت ته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د هغې لیک هرکلی کړی چې په 1983 کال کې یې د سیاسي زندانیانو د پراخ اعدام په اړه د ځواب ورکولو پوښتنه ترې کړې. او په امریکا کې په کورونا د اخته شوو کسانو شمیر په داسې حال کې له 15 میلیونو واوښت چې دغلته مسؤلین د کورونا ضد واکسین بیړني تایید ته یو قدم نږدې شوي دي.
اوس هم سپورتي خبرونه ناجیه صافی وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د سنوکر منتخب لوبډلې دویم مقام خپل کړ. د هرات د سنوکر فدراسیون رئیس بزیر احمد نصیر فضلین ازادي راډیو ته ویل د غیډلې سورتي وړاندې په ملي لوبو کې د ګډون په هدف کابل ته سفر کړی و چې یو ځلې بیا په هیواد کې دویم مقام خپل کړ. ښاغلي فضلی زیاته کړه چې په دغو لوبو کې له 12 ولایتونو د سنوکر 123 لوبغاړو ګډون کړی و. د نوموړي په وینا د دغو لوبو په پایله کې محمد حریف هاشمی، محمد سمیم حیدری او ولی احمد احمدی د زیات امتیازونو په ترلاسه کولو سره د سنوکر د فدراسیون د فنی کمیټې له لوري ملي لوبډلې ته غوره شول. په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نوم د والیبال ښځینه سیالۍ ترسره شوې. د ملي اولمپیک کمیټې له لوري په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې په دغو لوبو کې د کابل د والیبال ښځینه الف او بی لوبډلو ګډون کړی و. په اعلامیه کې یادونه شوې چې په دغه یو ورځنیو لوبو کې الف لوبډلې بی لوبډلې ته دوه د یو په وړاندې ماتې ورکړه. او د اروپا د فوټبال په غوره لیګ سیالیو کې تیره شپه و لوبې وشوې. د راپورونو له مخې په دغو سیالیو کې بارسلونا یوونتوس ته 0-3 په مقابل کې ماتې ورکړه. همداشان لایپزیګ منچستر یونایټیډ ته 3-2 په مقابل کې ماتې ورکړه.
ازادي راډیو په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. نن دوی نړیوالې ورځې دي. یو د دسمبر 9 د نسل وژنې قربانیانو د یاد او درنښت او د دې جرم د مخنیوي نړیواله ورځ ده چې په دې اړه مو د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مخکې په تفصیل یو راپور وړاندې کړ. بل د دسمبر 9 له فساد سره د مبارزې نړیواله ورځ نومول شوې ده. په دې اړه راپور لرو. البته وړاندې د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې ژوند په شیبو کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې به واورئ چې لومړی ځل الوتکه څه وخت او چیرته جوړه شوه او کله افغانستان ته راغله. خو اوس په مخکې تر دې چې دا پروګرام خپور کړو، د دسمبر د 9 نړیوالې ورځې د فساد ورځې ته براشو. له اداري فساد سره مبارزه د نړیوالې ټولنې او افغانستان یوه اساسي غوښتنو څخه ده. دغه نن هم په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر او شارج د افیر راس ویلسن په ټویټر کې تم ښکاره کړه چې افغان حکومت د شفافیت او حساب ورکوونکو په برخو کې خپل ژمنې باید پر ځای کړي او له فساد سره مبارزې ته لومړی ټوب ورکړي. راس ویلسن په یو بل ټویټ کې لیکلی دی چې له فساد سره په مبارزه کې پرمختګ ممکنه دی چې ثابت شي او هغه داسې چې د خلکو پراخ ملاتړ نه برخمن شي، افغانستان ورسره پیاوړی شي او د نړیوالې ټولنې پیاوړی ملاتړ ورسره وي. آیا د افغانستان حکومت د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د فساد موجودیت د افغانستان د خلکو پر ژوندانه څه اغیز کړی دی؟ په دې اړه فریبا ظاهر یو تفصیلي راپور لري.
متاسفانه د تیرو شلو کالو په دې خوا اداري فساد زموږ په هیواد کې یو فیشه ګرځېدلې ده او زموږ پر ژوند چې متاسفانه ډېر بد اغېز کړی دی. ځینې ځوانان لوړې زده کړې یا تحصیلات وکړي خو وظیفه نسي نیولی. لوی عامل یې دا دی چې په اداراتو کې د دوی څخه حتمي پیسې اخیستل کېږي، د پیسو په بدل کې وظیفې ورته ورکول کېږي.
فهیم بهادر د کندهار ولایت یو ځوان دی چې د اداري فساد له ناخوالو ګیلمن دی. دی وایي فساد نه یوازې د خلکو اقتصاد خرابوي بلکې له شخصیتي اړخه هم پر خلکو بې اغېز نه دی پاتې سوی.
زم د یو ځوان په صفت دغه حالت څخه کړیږم او کچیرې وظیفه لاسته نه راوړم نو د کمتری احساس به کوم، د ملګرو په منځ کې به ځان داسې کم احساسوم.
د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ای ډی په خپل راپور کې لیکلي چې له 2002 کال راهیسې یوازې د امریکا متحده ایالاتو په غیر پوځي برخو کې له افغانستان سره شاوخوا 130 میلیارد ډالر مرسته کړې ده، خو لا هم ډېری عام افغانان له بېوزلۍ او اساسي خدماتو ته د نه لاسرسي څخه شکایت لري. د لوګر یو بزګر عبدالواحد ازادي راډیو ته وویل
فساد خو د ټول افغانستان فساد روان کړ، تو خدای ته داسې فکر وکړه چې څونه پیسې راغلی په دې پیسو کې مونږ ته څه ګټې وکړله، خو نه سړکونه جوړ شو، نه پلونه جوړ شو، نه ډنډونه جوړ شو. دا سرچپه دې مونږ مشران روان دي، داسې وړ وړ ډنډونه په داسو کې جوړ شوي وای، هغه دې مونږ وبوالې ایران پاکستان ته تللې. فساد خو زیاتي لکۍ نه لري.
همدا فساد له دولت څخه د خلکو د لری کېدو لوی لامل بلل کېږي. د افغانستان د مالیه وزارت او په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یونما ویلي چې د ژنیو په کانفرنس کې نړیوالو مرسته کوونکو ژمنه کړې چې په څلورو راتلونکو کلونو کې به له افغانستان سره څه باندې 13 میلیارد ډالر مرسته وکړي. په عین وخت کې د مرسته کوونکو د ملاتړ د دوام یو عمده شرط د افغانستان د حکومت لخوا له فساد سره جدي مبارزه شدل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ژنیو په کانفرنس کې پر همدې ټکي ټینګار درلود.
The government of Afghanistan must also do its part to implement essential elements.
د افغانستان حکومت باید د امنیت او ثبات د اساسي عناصرو لپاره خپل رول ترسره کړي او هغه سیده کار وکړي چې د افغانستان خلکې تمنه. زه د اقتصادي اصلاحاتو، د فساد د ختمولو لپاره پرېختنو هڅو، د نشئ موادو د کارولو پرمنه کېدو، بشري حقوقو ته د درناوي، مذهبي ازادیو، د خصوصي سکتور د ملاتړ او په ځان بسیاینې په لور د ګام اخیستلو په اړه خبرې کوو.
پومپیو همدارز زیاته کړې چې واشنگتن په لیوالتیا سره پراتلونکي یو کال کې په یادو برخو کې د پرمختګونو د لیدو په تمه دی. اروپای ټولنې چې د راتلونکو څلور کلونو لپاره یې له افغانستان سره د څه باندې 1.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې، د فساد پر ضد د مبارزې تر څنګ شه حکومتولي هم مهمه بللې ده. د نړیوال مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې یوتا اورپیلاینن د ژنیو کانفرنس ته په یو ویډیو پیغام کې چې پر خپل ټویټر یې هم خپور کړی دی داسې ویلي:
Every government is accountable to its citizens for managing.
هر حکومت د اقتصادي سرچینو د مدیریت په برخه کې خپل وګړو ته ځواب ویونکی دی. د فساد پر وړاندې مبارزه پر نړیواله سطح لومړیتوب لري او اروپایي ټولنه د افغانستان د یو خواخوږي په توګه د حکومت له لوري په دې برخه کې په ځواب ویلو او شفافیت ټینګار کوي.
پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان حکومت د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې جدي اقدامات کړي دي؟ د افغانستان حکومت په 2014 کال کې د لندن په کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره یو کمیسیون جوړوي. شپږ کاله له دې ژمنې تیر سول، خو بالاخره څو ورځې دمخه د ژنیو کانفرنس تر پیلېدو وړاندې د دې کمیسیون غړي د ولسمشر اشرف غني لخوا اعلان سول. ښاغلی غني د ولسمشر په توګه د دندې تر پیل دمخه له خلکو سره ژمنه کړې وه چې په جدي ډول به د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کوي. د ولسمشر مرستیال وایند د بخان مینه پال ازادي راډیو ته وویل چې حکومت لا هم پر خپل ژمنې ولاړ دی.
فساد سره د مبارزې په برخه کې حکومت جدید یو ورستۍ ګامې د فساد سره د مبارزې کمیسیون دی چې 15 تنه کمشنران بلري. همدارنګه د بازرس اداره ده، د قضایي او عدلي مرکز دی، د درنو جرمونو سره د ټول هغه اقدامات دی چې د دې ښکارندوی کې چې حکومت فساد سره د مبارزې په برخه کې جدي دی او عملا اقدامات یې کړي دي.
بل خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار سمو د وړاندې امریکایي چارواکو ته په یو لیک کې ویلي و چې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت کړنې اغیزمنې نه دي. په دې لیک کې راغلي چې یا د مبارزه او اصلاحات تر ډیره د غونډو په جوړېدو او د کاغذ پر مخ قواعدو په لیکلو پورې محدود پاتې شوي دي. سیګار چې د لیکې د ژنیف تر کنفرانس د مخه لیکلی و، له امریکایي چارواکو او متحدینو څخه یې غوښتي چې خپلې مرستې د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغانستان د حکومت د هڅو په پایلو او حساب ورکولو پورې مشروطې کړي. د فساد په برخه کې د شفافیت د نړیوال سازمان ارزونې ښیي چې افغانستان پر اوسه کال له 1.14 امتیاز ترلاسه کړی و او له 180 هیوادونو څخه په 133 کتار کې راغلی و. دا چې د شو پایلو د اخیستلو لپاره باید د اداري فساد پر وړاندې د حکومت مبارزه پر کومو تګلارو ولاړه وي، د اقتصادي چارو او د ایکو د همکارۍ سازمان د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دا چې ول پوری په خپل په فساد کې کلو نه وسیږي، لاندې خلک دا جرأت نه کوي چې دا کار وکړي. یو خو دا ارادي ته ضرورت شته، دوهم دا چې میکانیزم د فساد د مخنیوي لپاره په دنیا کې شته، دی موافقه تجربه شته. په دې لاندې موده کې کچېری اراده شتون ولري او د قانون تطبیق لپاره زمینه مساعده شي، زه یقین لرم کې چې فساد ډېر ژر له بینه لای. دوهم دا چې اوس هر شی تر کنټرول لاندې دی، ډیجیټل حکومتونه شتون لري په دنیا کې. زما اولینه غوښتنه دا ده چې اول باید کاري وجدان باندې پاملرنه وشي، دوهم دا چې سیستمونه مدرنیزه شي، او دریم دا چې د لوړ پوړي مقامات باید پاک خلکو.
نوموړي د فساد پر وړاندې مبارزې په برخه کې د خلکو رول هم مهم وبلل چې په وینا یې باید د دولتي کړیو د فساد څارنه وکړي او حساب ترې وغواړي. اقتصادي پوهان په افغانستان کې ناامني، بېوزلي او بیکاري د اداري فساد عمده لاملونه بولي او سیاسي ثبات په یوې ټولنې کې د فساد د ریښو د له منځه وړلو لپاره مهم ګڼي. تر څو میاشتو خبرو او هلو ځلو وروسته د قطر په پلازمېنه دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو استازي د سولې لپاره د مذاکراتو پر چوکاټ سره سلا شول. اوس خلک دې ته پته مده چې وګوري که سوله راسي نو له فساد پاکې فضا کې به د دوی او د ماشومانو ژوند دې څه ډول وي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړای ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریبه دی کوونه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. له انسان سره د الوتلو فکر لڅ وخت را پدی خو عمل وو.
د الوتلو فکر د انسان سره د مخلمړي وختونو نه موجود وو.
سیو نو بیا الوتکه چیری او څه وخت جوړه شو؟
د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رائے تورونو په 1903 کال کې یو الوتکه جوړه کړه.
نن همدا موضوع څېړو. په پیل کې د الوتکې یا طیارې د رامنځته کېدلو لرغونتوب څېړو، بیا یې ارزښت روښانه کوو او له یو پیلوټ سره مو هم مرکه کړې. زه وږمه جبار خیل یم او دا خبرونه فرشتې مرسل جوړه کړې ده.
قدر من اوریدونکو له انسانانو سره د الوتلو فکر لا مغه لومړی څخه په ذهن کې مال وو. په تیره بیا کله به چې مرغان لیدل چې هوا ته الوزي ډېره وس به ورتلو، چې کاشکې دوی هم کولی شوای چې اسکو اسکو څوکو ته پورته شي او د هوا ښکلاوې له ټولې پاکۍ او صفایي سره یې له نږدې څخه احساس کړي. په ستورو کې راغلي چې انسانان یو وخت د سیمرغ په اوږو هوا ته پورته کېدل، بیا یې خپلو ځانونو ته وزرونه ورکړل، خو دا کار یې ناکام شو. ورو ورو یې ښاپیرې جوړې کړې، اغو ته وزرونه ورکړل، چیرې هم ښی ښایسته ورته جوړې کړې. همدا فکر او هوا ته د ختلو شوق او ذوق د دې سبب شو چې الوتکې یا طیارې جوړې شي. دا چې الوتکه د لومړي ځل لپاره چیرې جوړه شوه، د علوم اکاډمۍ مشاور او علمي غړی څېړندوی حبیب الله رفیع وایي:
الوتکې ته طیاره ځکه وایي چې تایر الوتلو ته وایي په عربي کې، الوتکه ځکه ورته وایي چې په پښتو کې الوتونکی مرغه ته وایي او الوتکه جاز ته وایي. نو په دې ترتیب دا نوم ورته کیښودل شو او بالاخره د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د رای تورونو په 1903 کال کې یوه الوتکه جوړه کړه چې د یوه لوړ ځای نه یې الوتنه وکړه او په کامیابۍ کېناسته، او د دې ورځې نه د الوتکې د جوړولو شروع وشوه. هغه الوتکه اوس هم د امریکا په هوایی موزیم کې پرته ده. د هغو نه وروسته الوتکې جوړې شوې. کله چې لومړۍ نړیواله جګړه شروع شوه په 1914 کې، الوتکې ته ډېر ضرورت پیښو او د بېلابېلو هیوادونو لخوا الوتکې جوړې شوې او په جنګ کې برخه واخیستل.
الوتکه جوړه شوه، انسانانو له یوه هیواد څخه بل ته په طیاره کې د سفر موزې په پښو کړې. یو د بل سیاسي، اقتصادي او ټولنیز حالت څخه په لنډه موده کې خبر شول. د میاشتو او اونیو مزال په ورځو او ساعتونو بدل شو. د چې افغانستان ته بیا الوتکې څه وخت لاره پیدا کړه، بیا هم ښاغلی رفیع وایي:
افغانستان ته هغه وخت چې په 1919 کال کې د انګریزانو سره د خپلواکۍ جګړه شروع شوه، لومړنۍ الوتکه په همدې وختونو کې کابل ته راغله. دلته یې د آسونو په کمند بمباري وکړه، څو آسونه یې ووژل. لیکن د افغانستان خلک سره له دې چې ورته متعجب شول چې داسې یو هوایي شی دی، لیکن وارخطا نه شول. ولاړل د کورونو نه یې ټوپک راواخیسته او ډزې یې پرې شروع کړې. د الوتکه بېرته وتښتېده. نو په دې ترتیب موږ د الوتکې سره آشنا شو. د هغو نه وروسته بیا لومړی ځل د هندوکش په غره الوتکه تیره شوه. حضرت امان الله خان چې په سفر ولاړ په 1306 کال کې د دنیا د بېلابېلو هیوادونو سره یې د الوتکو قرارداد وکړ، او یو شمېر الوتکې ده ته د ځینو هیوادو مشرانو تحفه ورکړي، او په څنګ کې د الوتکو د ترمیم یوه فابریکه هم هیواد ته وارد کړه.
هغه کسان چې د لومړي ځل لپاره په الوتکه کې سفر کوي، یو څه ویره سره وي چې خدای مکړه له لوړې فاصلې څخه په ځمکه راګزار نشي. پخوانی افسر محبت وایي چې د دنده داسې وه چې په ورځ کې باید څو ځله ولایتو ته په طیاره کې سفر کړی وای. نوموړی د خپل لومړي سفر کیسه کوي:
د سالنګ په غروب څه وختم، په دې وخت کې د غره په سر باندې طیاره چې ولړزه غونډې وکړله، لکه هغه موټر چې خامې ته وځي. اول وخت کې راته یو څه خطر غونډې احساس و، مګر وروسته د هغې نه بیس مشکل راته نه و. هر څومره پروازونه مو چې کول که چېرته تللو، جلبیان مې د افغانستان د هرې نقطې ته وړل.
یعنی داسې ویلی سو چې د ژوند ډېره برخه هم له ځمکې نه په هوا تېره کړې.
کوم وخت کې مکلفیت کې مې کار کوو، بیا نو تقریبا که نیمایي نه نو نیمایي نه لږه کمه مې په هوایي هغه کې تېره کړې فضا کې. نو په هوا کې چې هر څومره پرواز ما کوو، ما د ښه ژوند او د امن احساس کوو.
په هوا کې سوله
وه، ځکه څه نه و.
په الوتکه کې سفر مو له هغو شیانو سره بلدوي چې کله یې هم په ځمکه نشو تجربه کولی. له دې سره سره په طیاره کې دننه بیا ځینې نزاکتونه هم ډېر مهم دي چې باید په پام کې ونیول شي. په دې هکله مولا جان تڼیوال وایي:
زه د پېښور نه جرمني ته تلم. کله چې د کراچۍ نه الوتکه والوته، یو څه مزل به یې کړی وي، زه پرې نه پوهېدم. شپه وه، خدای خبر د کومې ځمکه په سر به وو. دوه ځوانان دوی د سټیوردستانو نه داسې غوښتنې کولې چې مناسبې نه وي. مثلا وایي چای څنګه دی، اوبه چیرته دی. کولای شول چې دغه غوښتنه په یوه ور وکړي. ما داسې محسوسه کړه چې دوی دغه ځوروي او دا په مخه ونه لګېد. د برلین نه راتلمه، داسې په مسکو راغلو، کابل ته چې راتلمه، نو دا داسې ورځ وه چې لاندې ښه توره ورېځ وه، باران ورېده، او موږ د ورېځې د پاسه ولمر و. یعنی په موږ لمر و او زموږ نه لاندې وریځ د هغې نه لاندې بیا ځمکه باندې باران ورېدو. دا ماته ډېره په زړه پورې وه. که نه
په الوتکه کې فراشوت یا چتر یو له اړینو شیانو څخه دی چې د خطر پر وخت تر یو حده انسان له مرګه بچولی شي. جنرال خاټول محمد زی لومړنۍ میرمن وه چې په فراشوت کې له طیارې څخه ځمکې ته ځان راکوز کړ. نوموړې د ارزښت پاکله وایي،
په افغانستان چې د 300 متره د بحر نه جګ ده، یعنی قوه د جذبه زفته ډېر قوي ده. موږ به له طیارې له بدنې نه له دروازې نه به چې زنګ به وهل تیاره به یو غږ به دلود، بیا پراشوتیست به جلا کېده له تیارې نه به ځان غورځول. بیا تقریبا 200-300 متره چې فی ثانیه 100 متره کېږي آزاد به راتله. خدای نه کرده کومه ستونزه پراشوتیست یا پیلوټ یا تیارې ته مخته سه یا تیاره کوم مشکل په فضا کې پیدا که، بیا پراشوتیست کټاپورټ کوي. زه خو مسلکي وم او سل فیصده په تیارو کې پراشوتونه سته. ام پیلوټانو ته چې تیاره په ستونزه سره خطر سره مخامخ کیږي پیلوټ کټاپورټ کوي، او که مسافر ولري مسافرانو لپاره هم په تیاره کې پراشوتونه سته چې دوی باید په اسناد خطر کې له تیارې نه ځان خطا کړي.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زه مستقبل مړو ژوند را پیاسي دغه موږ د پاره نو یار دي دغه زړه باتي زړه کور
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې، او بیا جلی د پنجشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
کته هم په دې ورسته یو کې بی پیلوټه الوتکې هم په جنگي سیمو کې کارول کیږي، خو اکثره تیاری د یو کس په مټ چې پیلوټ ورته وایي اوږده سفرونه کوي. پیلوټ سره په خوا کې نور مسلکي خلک هم وي چې شتون یې ضروري خبره ده. دا چې تیاری څو ډوله دي، کومو خطرونو سره مخ کیږي، دا او دې ته ورته پوښتنې په یوه مرکه کې زموږ همکارې فرشتي مرسل له پیلوټ عتیق الله څخه کړي. ورته غوږ شئ.
توی چې لومړنۍ پیلوټ څوک و، طیاره څه ډول و، دوی چیرې زده کړې کړې وې؟
لومړنۍ پیلوټ افغانستان کې چې ایټالیا ته لیږل شوی و، احسان خان نومېده چې ډګرمن و، انجینیر یې دستګیر نومېده، چې دوی دوه کسان په ایټالیا کې زده کړې کړې وه. په 1901 کې تللي وو، په 1903 کې بېرته راغلل چې اولین پرواز یې شیرپور څه فیلي وزیر اکبر خان دغه ساحه کې یو میدان و، او هغه تیاره په نوم د تیارې دوباله پروانه دار وه، هغو ته اولین پرواز اجرا کړ.
د تیارې دننه څو پیلوټان ناستي؟
اصلا خپله د تیاره فرقي، شکاری تیاره ده، بمبار تیاره ده، زانته سنف ده، ترانسپورت تیاره ده، زانته سنف ده، الیکوپتر ده، زانته سنف ده. ترانسپورتی تیاره کپتان لری و معاون ده کپتان پنون ده که پیلوت لری و فلایت انجینر لری، مثلا استیوارت لری و چار مسلکه لری. طبعا ده تیاره مخی قسمت ده به عملی کابین وی و دومی قسمت کابین ده بار ده یا کابین دی مسافرینو ده.
بله.
بعضی تیاره اصلا د مسافر په جای وزن تغلری چارتر سوی سیغه چوکی نلری، التا وزن انتقالی که دای سی وی ای پیو سالونو لری.
بله.
ده مشخصاتی ده.
تاسو دی پیلوتانو دیر خایسته خایسته نمونه واخستل، مگر لگ مسلکی و که را توازیه که مثلا چار مسلکه تاسیوه؟
بله. انجن یو بخش ده، اقزانت انجینیر لری، رادیو بل بخش ده، زانت انجینیر لری، بدن زانت انجینیر لری. بنان مقدر پا مجموع که در نظامی اصلاحاتو که بنام در چار مسلکه بگلو سیاخه آمادگی نیسی.
بله. کپتان پیلوت یعنی چه؟
کپتان آغا چوکده سه آمتان مسئولیت تحت اداره د امدی کپتانی و کوپیلوت معاون په سفر سره پرواز کی.
که درته وای چې خطر سره څه وخت مخ کیږي؟
اصلا خپل طیاره خپل یو خطر یو ډار سره بنان امیش وای چې ښه آمادگی په مځکه کې ما فقط په هوا کې ده. ټکنالوژي دومره مخکې تللې ده چې عمرې تشویش ور نه ده.
بله، آسمان وریځي کنه له دو سره کله مخ کیږي، طیاره نشي کولی چې زر کینی هغه به نو همالته ګرځي تر څو چې لار پیدا.
اصلا طیاره سیستم رادری لري، هغه وری سیخ بندی لري خطرناک دي. هغه کپتان خپل خط سیر وخته چکی له مقدماتی مسافینه دا اوس ډیر عادي ده.
که د خپل اولینی پرواز کیسه راته وکړی، کله مو چې پرواز کاوه څنګه وی ورخطا وی کنه؟
ډیره جالبه ده، واسه د کمربند یو څه تغییر سوی و و ما لاس نه ور وړ و ما ویل چې کیدای سي وښویږم.
بله،
او مو ولیږم. دا ماته ډېره همغه وخت یوه خاطره وه. نو هغه اول حالت یو څه ډپریشن باندې.
تاسې چې ډېر عمر له ځمکې نه په هوا تېروئ، څومره ستړي کېدی، څومره خسته کېدی؟
یو ترانسپورتي پیلوټ خو طیاره کې پرواز کوي، هغه د وجود جګه کالوري له لاسه ورکوي. نو دغه خپله کسالات ده، دا موږ یو ریسک په ځان منلی و. پیلوټ هېڅ شی نه لري، پیلوټ حتی تابوت نه لري، پیلوټ کفن نه لري. پیلوټ یو معمولا یو چی جوړیږي سه هغه فامیل تسلی سي بس غلطه تپای ورته مشخصه کړه.
درنو دوستانو، الوتکو ته د تاریخ په بیلابیلو دورو کې زیات زیان واوخت. چا وسوځولې، چا وتښتولې، او چا خو هم خپل نوم ور باندې ولیکه په خپل شخصي حریم کې ودروله. په دې هیله چې له دې وروسته مو تیاری خوندي او سفر مو بې خطر وي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښې چارې.
ازادي رادیو لمليونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
تاریخ خرد شول دیر قلمونا خرد شول دیر کتابونا خرد شول قوم پرستان خرد شول هم کام ریڈان بچاؤ دے دو دزم کا دتاؤ دے وینے لاوا پراو تو دگورے تاریخ سوکھنا معاف کوی لام د ټول بس وزدی نہ بہجرا پاتشی نہ بجمات پاتشی دک شالو زپلے شالو زپلے خاربا کندر کندر